د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سې شنبه ده، د وریا حمل دیرشمه د اپریل نونسمه، د روژې مبارکې میاشتې اتلسمه. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن څو چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په څو چاودنو کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او یوولس نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د اتلسمې حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
موږ شپږ بې ګناه زده کوونکي شهیدان او یوولس زخمیان کړي دي. دې شپاړه کتنې روانې دي.
بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورول سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبې سهار وختي دغه حمله کړې وې. افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازي وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا ټی ټی کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک وایي صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته لیږلې ویلي
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودی او وختلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم لیارې خپلې لیکدونې یا ټی ټی ترسره کړي.
خلک شکایت لري که هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینه نن سېشن بعد د ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه هم خپرو. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوې. طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړي. له طالبانو غوښتي چې ایران په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
غواړو نور ژمنه وکړي چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لس پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او شل ثانیې دی. ورزو کابل ته په کابل کې نن څو چاودنو ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډیره شیعه وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د چاودنو حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د نن ورځې په چاودنو کې د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د موضوع تعقیب کړي تفصیل راکوي.
په کابل کې نن سهار لس نیمې بجې د کابل لویدیځ سیمه د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند عبدالرحیم شهید لیسې مخې ته دوه درې چاودنې شوې. په دغه چاودنو کې د افغانستان د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیه قومندانۍ هغه لومړني معلومات چې له رسنیو سره شریک کړي په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي، تر اوسه په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. وژل شوي کسان ټول د عبدالرحیم شهید د لیسې زده کوونکي دي چې د مکتب نه یا د ښوونځي نه د وتلو په حال کې و. له بلې خوا که څه هم دغه شمیري تر اوسه پورې پرمختګ پکې، البته د امنیتي ادارو له قوله چې پرمختګ پکې تر اوسه پورې نه دی راڅرګند شوی، او دوی وایي چې دا لومړني معلومات دي. خو له بل اړخه بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ښاغلی عجیل وویل چې پنځه تنه مړي د دولتي روغتونونو ته وړل شوي او شل کسه نور هم ټپیان دي. که څه هم دی وروستي وایي چې دی وروستي ارقام نه دي او دغه ارقام د بدلیدو په حال کې دي. دغه پېښې چې نن په کابل کې وشوې، دغه د نن په افغانستان کې او همداراز د افغانستان بهر هم غبرګونونه له ځان سره درلودل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دا برید یو جنګي جنایت دی او دغه ډول بریدونه کولی شي د افغانستان هغه راتلونکی نسل چې د ښوونې لپاره دوی امیدونه لري هغه امیدونه یې خاورو سره هغه کړي. د همدې د دې ترڅنګ عبدالله عبدالله د تیر حکومت د مصالحه علي شورا مشر هم دغه بریدونه غندلي دي او ویلي چې دا د سولې دښمنانو کار دی. له دې ورهاخوا بیا د ماشومانو د ژغورنې سازمان استازي په افغانستان کې په یو ټویټ کې دغه برید غندلی دی، ویلي دي چې دغه موږ په افغانستان کې د ماشومانو د لوستې لپاره کار کوو، موږ دغه برخه غوښتونکي یو چې باید دغه برخه پر مخ لاړه شي.
بله، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه تفصیل راکوي. د کابل په لویدیځ کې د نن ورځې د حملې په اړه احمد تکل د پخواني حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د ده په اند دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جواب ده چې د شیعه ورونو په مقابل کې د حملات مخکې هم داعش کړیو، او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی وه، پخوانی ولسمشر او امنیتي چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمار وو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغو نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغې وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه ډلې هم اوس فعال دي او هغه یو تعداد دغې ډلو اوس د داعش سره علاقه مندي پیدا کړې ده، او یو تعداد نورې هغه تروریستي ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري. او د هغې تر څنګ بعضې نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوي دي، طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمنۍ له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغه نه چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره باندې واکمن شوي دي، د دوی اعمال، د دوی کردار او د دوی کړنې د ولس نه پرته، د دوی د سیاسي او پوځي مخالفینو نه پرته، حتی په داخل د طالبانو کې هم دوی مخالفین رامنځته شوي، په خاصه توګه د دوی د ټیټي کچې او هغه د جګړهییز پرسونل چې وو، په دې چې مشران په سیاسي لوبو او په نورو هغه څه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد، لکه خودخواهي، لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل، چې دا باعث د دې کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر ګذاره واوسي.
دا اوس روانې ناامنۍ تر څه وخته پورې دوام کولی شي؟ یعنی طالبان به وکولی شي چې دغه خنډ له مخې لري کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کومې وعدې چې کړې وې په هغې عمل کړی وای، زما په هند چې مونږ یو سیاسي توافق ته سر رسیدلی وای د ولس په خواه باندې مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې مونږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغو زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې مونږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که مونږ یو ملي اسلامي د یو حکومت لپاره د یو دولت لپاره جوړ کړی وای د دې امکان و چې مونږ هم سولې ته رسیدلی وای هم سوکالۍ ته رسیدلی وای هم مو ملي او هم مو بندلي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی زما په هم باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجې او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولۍ او امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقیل عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستیو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجر او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبان غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړا په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوری نظام پر مهال امنیتی چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه ترهګریز بریدونه شوي وو. موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. د ولسترګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان د دغو کسانو د مخنیوي وړتیا لري؟
طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوي وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسي. او زه فکر نه کوم چې دا وړتیا نه په تخنیکي لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوی وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خاطب زاده ویلي دوی به تر هغه چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیوی ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلوماټ ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل چې خبره د مشروعیت کوي او هغه هم چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت ای مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه باخیستل کیږي او دا په دې معنا باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت پرست رسمیت وپیزنی. د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي، سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپل هم یو ستر ګواښ سیمې لپاره دی. او طبیعي خبره ده تر هغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي، ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډینشیل یا اعتبار نامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي.
د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لیدلوری متفاوت و. و خو هیرم نشي چې په هر حالت سره موږ وغواړو او نه غواړو طالبان ایران ته نږدې دي، نږدې و، او ایران په هیڅ وجه نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي. سربیره پر دې چې ایران دغه کوشش کوي چې خپل ایراني پلاوه او ایران میشته افغانان هم د طالبانو سره یو ځای د یو راتلونکی نظام په حق لباندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي، فکر کوم په عملي لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ورباندې غږیږي، یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي، او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور هم سایګانو سره هم کړکېچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د طالبانو د پاسپورت ریاست پریکړه کړې چې تر دې وروسته له 15 کلنې پورته افغانانو ته 10 کلن پاسپورت ورکړي. دا هغه پوښتنه و چې په دې اړه ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه غوښتي دي. د ازادي راډیو فیسبوک پر پاڼه ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. عاجز کاکړ لیکلي، خلک د بیګا او سبا نه لري، د 10,000 افغانۍ له کومه کړي. داوود افغان لیکلي، کلونه باید اختیاري وي نه جبري، 15 کاله که 10 کاله. فرید ځاځی لیکي، 40 کلن نخلم چې په یو وار له دې وطن څخه پښې سپکې کړم. غلام نبی شاکر لیکلي، دوی یوازې پیسو ته چل جوړ کړی دی. نورزلی خان لیکلي دي چې خلکو ته باید اختیار ورکړي چې 10 کلن پاسپورت غواړي که 15 کلن. رفیع الله منګل لیکلي، یقین وکړه که 10,000 افغانۍ مې تر اوسه شمارلې هم وي نو څه به کوو، الله دې زموږ کاروبار جوړ کړي.
په بغلان ولایت کې د فوټبال لوبڅاري مقدماتي کورس پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، د فوټبال لوبڅاري دا کورس چې 15 ورځې وړاندې د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو لپاره جوړ شوی و نن پای ته ورسیده. په دې کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی و او په دوو عملي او نظري برخو کې زده کړې وکړې. یاد لوبڅاران به له یوې ازموینې وروسته سندونه ترلاسه او د افغانستان په شمال کې به د فوټبال په لوبو کې لوبڅاري کوي. په ننګرهار ولایت کې د روژې په مناسبت د غیګنیونې جام پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد جام په لړ کې به د ننګرهار ولایت د غیګنیونې له 1500 کلپونو څخه 160 غیګنیونکي په خپلو کې سیالۍ وکړي. دا سیالۍ به د 3 ورځو لپاره په جلال آباد ښار کې روانې وي. د دې سیالیو هدف د ننګرهار په کچه د غیګنیونې ورزش وده بلل شوې. او د فوټبال په ډګر کې کادیس لوبډلې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لالیګا فوټبال سیالیو د 22 اونۍ پورستۍ سیالۍ کې بارسلونا لوبډله تیره شپه د کادیس کوربنه وه او کادیس لوبډلې 1-0 په وړاندې بارسلونا ته ماتې ورکړه. د لوبې یوازینی ګول په 78 دقیقه کې د لوکاس پرس له لوري ترسره شو. او په دې توګه د کادیس فوټبال لوبډلې د لالیگا په روانو سیالیو کې خپل شپږمه بریا ثبت کړه او 1 امتیازونه ترلاسه کړل. بارسلونا د تیرې شپې له ماتې سره د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لالیگا د جدول په 2 ځای کې راغله او په دې توګه ریال مادرید د 15 نمرو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه دی برخه ته خراغلست. لومړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته خبريالان او د رسنیو کارکونکو ل ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او ل دې قبل ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوي وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرولس کلونو را په دې خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم سمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته په خپل وروستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکو چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغه رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې امله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هممهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردک کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو راپدې خوای رسنیس فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنی مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي، ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو، ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجیدی بیا وایي رسنیو په تیرو 16 کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې کوم کړم در اولین لحظه
کوم سروې چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل 40% رسنۍ له کوم مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیا او هغه پیسې چې د رسنۍ مالکانو ته ځانګړې شوې دقیقه څارنه نه پرې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر ځوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنیو در افغانستان.
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو تر څنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکې ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
له طالبانو مبادیړو پختل خوایند وایي خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواک ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 299 خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10,409 خبریالانو څخه چې 8,028 تنه نارینه او 2,396 ښځینه خبریالان دي، 15,928 خبریالان بې دندې شوي چې 4,133 نارینه او پاتی خزیدی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه شته علماء له مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سر پاړی کې کوم په دغه شهیدان باندې ډیر خوب دي چې په کونړو په پښکا کې د شهیدان کړی دي. په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه شرمې الله دې دغه څه ظلم سره وګړو د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته موږ پایښ دي پایښ په کله کې جواب ورکړي او مغه سمتون کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ د شام نه کړی دي موږ زیره وي. افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان پاکستان جواب ورکړي. طالبان د نورو چارواکو سره غوښتنه ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل افغانستان د خپلو غریب ولس سمو
بلوچستان د کندهار ولایت کې نارې کولې ده نو په خوځ کې راځي مظاهرې وکړي دغه خاني کومه خبره کړې ده چې د اسمان خوځ څنګه نه راوي د ریښتیا مظاهرې کوي نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهرې وي نه کوو خپل ورور او خور په کیسه کې نه تواسه څنګه راوېدلې ده پنجابیان په موږ باندې بمونه خورځوي نه وایي څه څنګه د اسمان راوېدلې ده څنګه به په ستا په هر هغه وخت اولېږي یا به ته نارې وایې دغه افغانان ته خلاص کړي شل کال د امریکا سره وجنګول پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې ته وایې څه څنګه راوېدلې د اسمان څخه چې تاسو مظاهرې کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مورا بولم.
له احمد تکل مننه چې درو پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سیشن بده د وریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13 د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل شوي او 11 نور کسان ټپیان شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي. بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورورل سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازي وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داس حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوې دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چې ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینه نن سټیشن باندې ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړ وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړ کوي چې د پاکستان پارلمان تیر اونۍ شهباز شریف د نوې صدر اعظم په توګه غوره کړ. د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو تر اوریدو مخکې اوري چې طالبان وایي د هغې ادارې څېړنه کوي چې ویل کیږي داعش ډلې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي دي. داعش پورې تړلې خبری چینل اماق د اپریل پر 18 په یو ویډیو کې ادعا وکړه چې د ازبکستان ترمنځ امنیتي پوستې په کاتوشا توغندیو وشتلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول تر